السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. روسیا وایي د طالبانو رسمیت پیژندل یې سملاسي په اجنډا کې نه دي شامل. دا خبره د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وکړه. د تاس خبری آژانس په استناد پیسکوف د دې خبرې په ځواب کې چې آیا روسیا به په نږدې راتلونکي کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني او که نه، وویل په دې اړه وړاندوینه بې ګټې ده. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې دوی د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د امریکا او نورو هیوادونو تګلارې نه تعقیبوي. روسیا د محدود شمیر هیوادونو له ډلې ده چې د طالبانو ډیپلوماتې خپله پلازمینه کې منلی دی. د طالبانو د حکومت نن لس میاشتې پوره شوې، خو هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او دې دریځ کې د نړۍ هیوادونه په ظاهره یوه خوله ښکاري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي ځپي او په ډېر شمیر د رسنیو کارکوونکي له نیولو وروسته په اعتراف کولو مجبوروي. د دې سازمان د ښځو څانګې مسؤول هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي. طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو دلایل د هغوی جنایي قضیې بللی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر د بلا لاینز په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په هواري کې د خصوصي سکتور رول مهم بللی. میرمن لاینز دا څرګندونې په دوبۍ کې له یو شمیر افغان سوداګرو سره کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکي تعرفه معاف کړې ده. د دغې خونې مرستیال یونس مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پریکړه اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو په ناسته کې وشوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول وس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د ماکرون له دغو څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخواني دریځ نه په شا شوی دی. پخوا داسې انتقاد پرې کېده چې فرانسه د اوکراین لازم ملاتړ نه کوي، او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. دا خبره د ناوالنی مطبوعاتي دفتر پر ټویټر کړې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي. روسیې او طالبان له یو بل نه څه غواړي؟
روسیې د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت وښودل، او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ.
د امریکا د ځانګړو ویزو اس آی وی درلودونکي لا هم په افغانستان کې سرګردانه ګرځي.
اوس په افغانستان کې هم سرنوشت مې معلوم نه ده. کار روزګار نشته، تحول نه وروسته هر څه صفر شو.
د اوکراین تازه حال هم درکو، او کندهار او لغمان کې مو د وزګارو ځوانانو د زړه حال پوښتله.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مازدیګر مو په خیر. د دغه خبری مجله خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې دي. د دغه خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونې له پانګوالو سره په روسي ناسته کې دا پریکړه کړې، او ویلي دي چې ډیر ژر به روسیې ته د صادرېدونکو موادو لیست هم خپور شي. روسیې دا ګام د دې لپاره پورته کړی چې له افغانستان سره او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزي اړیکې پیاوړې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
روسیه د طالبانو په مرشه د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو ګمرکي محصول معاف کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس محمد نن چهار شنبه د جولای میاشتې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پریکړه تیرونه په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګرۍ زیات شي او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړی ده.
دوی مشر ایت پیناده کوي چې روسیه جمهوریت افغانستان پر صادراتو باندې ټول محصولات معاف کړی دي. د
خغلی محمد وای ډیر زر به روسیې ته د صادراتي توکو لیست خپور سي او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان صادراتو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل سي. د دغې خونې شمیرې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیاته اندازه رقم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او د اکثرو نړیوالو صادراتو مخه یې ډب سوه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته یې په ابتدایي توګه راکړه ورکړه بیرته پیل سوه. بلخوا ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په کتو د روسیې د اقدام افغان سوداګرو ته به خورا ګټور تمام سي. له دې ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
هغه موارد چې افغانستان کې ورته سخت اړتیا ده، ارتزاقي مواد دي یا نور هغه مواد چې د افغانستان له قلت او له کمښت سره مخ ده، روسیا د هغې پراخ صادرونکی هیواد ده. هغه خام موادو ته چې روسیه اړتیا لري افغانستان یې صادرونکی هیواد ګڼل کیږي. نو په ټوله کې د دې دواړو ترمنځ اړیکې څومره چې پراخیږي د افغانستان او د منطقې د هیوادونو په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې ممیز، کچالو او پیاز روسیې ته د افغانستان صادرات دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د بیلابیلو افغاني تولیداتو صادرات کېدل. په دې وروستیو کې بیا د تېر جمهوري حکومت د چارواکو د ورکړو معلوماتو له مخې د صادراتو له درکه د افغانستان کلنی عواید یو میلیارد ډالرو ته لوړ شوي وو، هغه څه چې د طالبانو له واکمنېدو سره له زیان او ننګونو سره مخ شول.
و موریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي روسیې مسکو ته یا په مجموع کې روسیې ته د افغانستان د صادراتو پر ګمرکي تعرفې مافیات وضع کړی دی. دا ګام د دې لپاره پورته شوی چې روسیا د طالبانو له حکومت سره سوداګریزي اړیکې پیاوړې کړي. بل لور ته تازه روسیا وایي د طالبانو رسمیت پیژندل یې سملاسي په اجنډا کې نه دي شامل. دا خبره د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وکړه. د تاس خبری آژانس په استناد پیسکوف د دې خبرې په ځواب کې چې آیا روسیا به په نږدې راتلونکي کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، وویل په دې اړه وړاندوینه بې ګټې ده. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې دوی د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د امریکا او نورو هیوادونو تګلارې نه تعقیبوي. د طالبانو او روسیې اړیکې په څه حال کې دي؟ په داسې حال کې چې مسکو په خپله خاوره کې د طالبانو ډیپلومات هم منلی. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د چارو له کتونکي او خبریال فاروق فردانه وکړه.
وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2014 کال نه په شدت سره پیل شو، طالبانو تمه دا وه او د نړیوالو تمه هم دا وه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف به دوه خبرې وي. یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي. بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي. ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته مطمئنه کړي چې د روسیې سره مذاکرات وکړي.
بله، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنی کېدلی شي؟ آیا د لویدیز د تعامل ځاینی ولای سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یو بل باریکی موجوده ده چې هغه دا ده روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت او خوتل د افغانستان په مسله کې، او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه دمخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیج ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغه مناسباتو په فرانا کې د دغه مناسباتو په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته خطر دی، او روسیه غواړي او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي لپاره یوازنی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودریږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیا څه کولای شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي، فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بله شکه ګټور بازار دی، ولی دلته یو بل خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسیدلو پورې که دغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډیر ګران تمامیږي، او که د ځمکه له لارې نه راځي ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې روسیې ته د افغانستان له لارې نه باید راشي، هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډیر دي، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي.
که جواب کوي، فکر کوي روسیا به طالبان پر رسمیت وپیژني په لنډ وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې حداقل؟
خبره پدې کې چې طالبان د طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیې چې په رسمیت پیژني، کله چې دغه جرګه چې په مخ کې ده که دغه جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نه و معلومه شي، هغه وخت بیا موږ کولای شو وګورو چې نه یوازې روسیا، ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هیوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د لومړي ځل لپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیروني مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مودان ډېره مننه خبریال او د چارو کتونکو فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
امریکا وایي د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له دوی سره کار کړی د ویزو د ورکړې پروسه چټکوي. د متحده ایالاتونو د کورنۍ امنیت او د بهرنیو چارو وزارتونو په ګډه یو بیان کې ویلي دغو دواړو ادارو پریکړه کړې چې په دې پروسه کې هغه افغانان چې په ملکی برخه کې د امریکا له دولت سره کار کړی باید د ویزو په ورکړه کې شامل شي. بلخوا یو شمیر افغانان چې په خبرې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی وایي به برخلیک پات دی او له ګانو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پینځه کاله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژباړن په توګه له امریکایي ځواکونو سره کار کړی وایي. سره له دې چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزې SIV کې شامل دی، خو لا هم په افغانستان کې پاتې او له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دی. دغه کس چې نه غواړي په راپور کې نوم یا هویت خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې هم سرنوشت معلوم نه ده، کار روزګار نشته، تحول نه وروسته هر څه صفر شو. زما غوښتنه د دوی نه دا ده چې زر تر زر دا کار نتیجه ورکړي، زما او د کورنۍ سرنوشت معلوم کړي.
نه یوازې دا، بلکې د امریکایي ځواکونو یو بل افغان همکار هم خپل ناروخانه برخلیک اندېښمن کړی دی. دی هم نه غواړي په راپور کې هویت خپور سي. وایي امریکا په ټوله کې ناټو غړو هیوادونو که څه هم خپل افغان همکاران نه دي هیر کړي، خو له افغانستانه د دوی د انتقال پروسه ورو ده چې دوی یې ناهیلي کړي دي.
باندې خو کې دي او ژوند دي قرار قرار یو خطرناک حالت نن اوس یې دلته وضعیت هغه ډول چې نړۍ کې ښکاري هغه څه نه دی. افغانستان کې هغه همکاران چې دوی لپاره یې ژوند خطر کې اچولی و باید ورته توجه وشي.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا د کورنۍ امنیت او د بهرنیو چارو وزارتونو په یو ګډ خپور کړي بیان کې خبر ورکړی چې د افغان همکارانو د ویزې د ورکړې پروسه چټکوي. په دې بیان کې راغلي چې ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور افغانانو په ګډون د هغو کسانو چې په زړورتیا او وفادارۍ سره یې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د ځواکونو ملاتړ کړی دی، د جګړې او یا د ملکي کارکوونکو په توګه د دوی د کار له امله نه باید د بشر دوستانه خوندي توب او د کډوالۍ له نورو ګټو څخه محروم سي. په بیان کې ټینګار شوی چې امریکا به هغو کسانو ته هم د کډوالۍ او محافظت ویزې ورکړي چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړی او له ګڼو فشارونو او ګواښونو سره سره د بشري حقونو او نورو برخو کې له امریکا سره همکاري کړې ده. خو په دې بیان کې خبرداری ورکړل شوی چې هغه افغانان د دوی د کډوالۍ په پروسه کې نه شاملېږي کوم چې د طالبانو په دفاع، همکاري او هڅونې فعالیتونه ترسره کړي دي او یا هم د طالبانو پالې پلوی کړی وي. امریکا داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې تر دې تر اوسه پورې په کور دننه د دوی یو شمېر پاتې همکاران وخت نا وخت د شدیدو امنیتي ستونزو له امله اندېښنې مطرح کوي او شکایتونه کوي چې د دوی د انتقال پروسه ځنډنې ده. که څه هم طالبانو پر دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ټینګار کړی چې د دوی عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي. هغه څه چې د بشري حقونو ځینې نړیوال سازمانونه یې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل بولي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي لویدیز دې ته تیار دی چې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته نوي پرمختللي وسلې او مهمات ورکړي، خو دا به د دې پټکو یو څه وخت ونیسي چې د اوکراین پاوځ د دغو نویو وسلو له استعمال سره بلد شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري، جزئیات نوریاس نوري در اوروي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي عاجله اړتیا ده چې کیف ته نوري پرمختللې وسلې ورکړل شي، خو له دغو وسلو د استعمال په اړه څرګندونو کې له احتیاط کار واخیست او ویل چې ښایي د اوکراین پاوز له دغه سي پرمختللو وسلو سره بلد نه وي او دا وخت غواړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې خبر اعلان وکړ. تر دې غونډې د مخه تمه کېده چې د اوکراین د دفاع د تماس د ډلې د شاوخوا 50 هیوادونو د دفاع وزیران اوکراین ته د نورو وسلو پر لیګلو بحث وکړي. یو چارواکی وویل چې د دې غونډې مشري به د امریکا دفاع وزیر لوید آستن کوي. ناتو په رسمي ډول د یو سازمان په توګه د تماس د ډلې په دې غونډه کې په دې خاطر ګډون نه کوي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ په جګړه کې له پوځي ښکېلتیا ډډه وکړي. د اوکراین د دفاع د تماس په ډله کې د ناتو غړي او هم له ناتو بهر نور هیوادونه راټول شوي دي. لویدیز د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراین ملاتړ لپاره د هیواد تر اوسه ډېرې وسلې ورکړې، خو کیف د درنو او پرمختللو وسلو غوښتنه کړې چې د روسیې د بې توپیره درنو توپچي بمباریو مخه ونیسي. د ناتو عمومي منشي وویل متحدین اوس د زړو وسلو او تجهیزاتو له مرحلې تیر شوي او اوکراین ته لرې واټن ویشتونکي د هوایي مدافع پرمختللي سیسټمونه، عصري توپونه او درنې وسلې ورکوي. هغه زیاته کړه دا یو واقعیت دی اوس چې موږ په حقیقت کې د شوروي د وخت له وسلو څخه د ناتو د پرمختللو وسلو پړاو ته داخليږو. نو یو څه وخت پکار دی چې اوکراینیان د دغو نویو سیسټمونو له استعمال سره بلد شي. د ناتو عمومي منشي وویل د ناتو مشران به د روانې میاشتې په پای کې د مادرید په سرمشیزه کې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر یو پراخ پلان موافقه وکړي چې پر اساس به دا هیواد وکولی شي چې خپل ځواکونه په اوږده مهال کې د ناتو پر معیار برابر وسلو سنبال کړي.
له خبرونو ور اخوا،
د خبرونه په دې برخه کې به واوري چې لتیرو شاوخوا لس میاشتې راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکاره شوي. دغه وزګار کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ته د کار فرصتونه رامنځته کړي. بل لور ته په کندهار کې خاروالی وایي په دغه ښار کې د بهرنیو موسسو په مرسته نږدې زرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د لسوتنو یوې کورنۍ سرپرست محمد الله لتیری وکال رئیس به کارو چې د یوې میاشتې رئیس ورته د کار زمينه برابر سوي ده. محمد الله او سلګونه نور کسان تازه د کندهار شاروالي لوري د تنظیف او سرسبزي په برخه کې پر کار ګمارل سوي چې هر ورځ د څلورو ساعتونو کار په بدل کې 1500 افغاني ورکول کیږي.
مژم ډیر مشکلاتونه لرو، تقریبا ما یو کال کیږي چې بیکار وم، کارونه نسته. تاسو په خپل حالاتونه معلومی دي چې حالات نه دي برابر. نو وسم مژ ډیر خوشاله یو، شکر دی الحمدلله چې خپل په خواري اخته سوی یو، او مژ د دې څخه دا هیله لرو چې دا کار نورم وغځيږي، چې مژ په دې کار کې نورم جریان پیدا کو، ځکه چې وړه ګرانځي غوړي ګرانځي پښیم واسنه رسیږي غریبه ده. نو دا حالات تاسو ته نور په خپل مالمیر مژ غواړو چې دا کار نورم جریان پیدا کې، او دا انده د وخت لپاره مرده دي سره نورم همکار ووسو.
محمد جاوید چې د پوهنتون برحال محصل دی هم په یاد پروژه کې کار کوي. دی وايي بیکاری او اقتصادي ستونزې ورکړي چې دلته د کارګر په توګه کار وکړي.
زه د کندهار پمتون مسلمه او دلته د کار کوم د ډیر ش پرسادی زمرد خلک د پاره او بیا په وز په وز وخت کې چې د ډیر خلک بیکاره دي ډیر خلک معنا خپل ورکورنه سی یا نور ملکوت تلل د ماجرت په خاطر د بیکاری په خاطر نو دا زمرد پاره ش پرسادی چې مردل تخته سو او دولت هم دا خوښ دي چې دغه پروژه چې د نورم لوړ کې نه د کار په زمینه د ډیر بیکار خلک به پر کار سي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د بیکاری کچه زیاته سوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو کړيږي. د کندهار اوسیدونکو له حکومت غواړي چې بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر کړي ترڅو بهر ته د تک پر ځای په کور دننه پاتې شي.
موږ خوښه ده چې موږ ټول باندې بیکاره دي او ټول خلک مو د لوږې سره مخامخ دي او موږ خلک باید د بیوزلۍ څخه غربت کې شپې ورځې سبا کوي باید داسې کارونه واجد د موږ بیکار خلکو ته باید د کار زمینه مساعده سي باید موږ خلکو د پاره کار وسي باید موږ خلک د بل د نور ملکو واجد د مهاجرت سره وګرځول سي باید موږ خلک په خپل ملک خپل کار او روزګار واجد د پیدا کړي او خپل نیمه ډوډۍ او خپل غریبي په مخه بوزي او د خپل ملک لپاره خدمت وکړي.
پاینی وخت کې د کندهار شاروالی مسلان وایي د ملګرو ملتونو د یو ان هابیتات په مرسته تازه 340 کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې د شار په ټولو ناحیو کې به کار کوي. د شاروالی ویان زمری سرګند وایي راتلونکو ورځو کې به 3000 نور بیروزګار کسان هم د بهرنیو موسساتو په مرسته پر کارو ګماري.
کندهار شاروالی 340 نفر ته کاري زمينه برابر کړې ده چې دغه قدم ځوانان د کندهار شار په مختلفو برخو کې کار کوي چې د تنظیم او سرسدي په برخه کار کوي او په دوهمه برخه کې کندهار شاروالی یو بل نوښت لاس لاندې لري چې غواړي په راتلونکي کې 3000 کسان ته د کار کول زمينه برابر کړي. یعنی په راتلونکو ورځو کې به کندهار شار او کندهار شاروالی د دې شهیدان ووسی چې 3000 بیکار یا وزګار بنا به موږ پر کار کو چې زموږ سره به د شار په تندې پاتې برخه کې د شار په شینوالي او سرسبزي کې او په نورو مهمو بخشو کې موږ سره کار کوي.
د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې په هیواد کې ډېری بهرنیو موسسو خپل کارونه درولې دي. خلک غوښتنه کوي چې بهرنیو موسسې دې کار کولو ته وهڅول سي تر څو بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انټرنیټي او مجازي فضا د کارونکو په زیاتېدو سره ځینې دوککونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدلي چې د یو شمېر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمېر افغانان هم د دې انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژۍ په برخه کې معلومات لري وایي د آنلاین پانګونې په برخه کې دي له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي تر څو پیسې د غلو لاسته ورنه شي. دا چې اندېښنې څه دي او له خلکو سره څه شوي په دې راپور کې تفصیل اورو.
په دې راپور کې یو شمېر خلک چې د انټرنیټي غلاو ښکار شوي له ازادي راډیو سره غږیدلی دي. دوی وایي چې ځینې کسان د انټرنیټي پانګونې په نوم د خلکو پیسو ته لومک دي. د دوی په خبره په یو شرکت کې چې دوی ته ویلي و آنلاین سوداګریز شرکت دی نوم یې کنه کړی و او یو څه پیسې د سوداګرۍ لپاره سیستم ته لیږدولې وي تر څو په آنلاین ډول سوداګري وکړي. د دوی په وینا دا ډول آنلاین شرکتونه په پایل کې ګډون کوونکي ځان ته جذبوي او لا غوس غواړي چې په بیلابیلو که پانګونه وکړي. له پانګونې څخه ورسته هغه ته یو څه پیسې د ګټې په نوم بیرته ورکوي، خو کله چې په آنلاین پانګونه کې ګډون کوونکي خپل ټوله پیسې بیرته له سیستم څخه اخلي، د شرکت له خوا ورته ویل کیږي چې دای باید 12 نور کسان هم د آنلاین پانګونې ته راوبولي بیا کولای شي چې خپل پیسې واخلي. د افغانستان یو تن اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، پیسې د اینوري شرکت ښکار شوي دي. هغه وایي چې په یاد شرکت کې له نوم لیکنې څخه سخت پښیمانه دی. نو ځکه خلکو څخه غواړي چې د دا ډول شرکتونو په خبرو دې نغولیږي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرکت کې له نوم لیکنې څخه وروسته د یوې میاشتې لپاره آنلاین کار وکړ، خو کله یې چې غوښتل خپلې پیسې بیرته واخلي پوه شو چې دوکه شوی دی.
ما تم یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. ما هم ګډون وکړ او $300 مې په خپل نوی جوړ شوی اکاونټ کې واچول. په لومړي ځل مې په یوې میاشت کې $300 وګټل. کله مې چې وغوښتل میاشتنی عاید واخلم، شرکت راته وویل چې 15 کسان نور هم دې سوداګرۍ ته راوبوله. ما هم دا کار وکړ خو زما پیسې را نه کړې. نور وړاندیزونه یې هم راته وکړل، ویل چې 12 نور کسان هم یادې سوداګرۍ ته راجذب کړه. دوی په دې شکل خلک تیر باسي. د موبایلونو شمېرې د هانګ کانګ یا لندن وي.
د دې کس په وینا دا معلومه نه ده چې یاد شرکت د پانګونې لپاره د 12 کسانو پر رابللو سره به د دې پیسې لاسته ورشي کنه. سلیمان عزیزی یو بل تندی چې د آنلاین پانګونې قربانی شوی دی، نوموړی وایي چې دا شرکتونه قانوني نه دي او هیڅ اعتبار هم نه لري. ښاغلی عزیزی وایي چې څو کاله وړاندې په افغانستان کې د ویژن په نوم یو شرکت فعالیت درلوده، هلته یې حساب خلاص کړی و. د نوموړي په وینا $6,000 په یاد شرکت کې له لاسه ورکړل.
در افغانستان سیستمی که آمد
افغانستان ته چیزینی د آنلاین پانګونی شرکتونه راغلی وو د غلا په سیرو د افغانستان له دولت یې هم کوم بل بهرنی هیواد سره سب نه وو، دوی رسمي جواز نه درلود خو سیستم ته لاسرسی درلود. د آنلاین پیر پر وخت به سیستم حکاوه چا چې حساب درلود چې کولای نه شوای، په دې وخت کې به سیستم ته داخلي دل او د مشتری ټولې پیسې به لوټلې.
د ښاغلي عزیزي په وینا آنلاین سوداګري په ټوله نړۍ کې دود ده، خو په افغانستان کې ډیری کسان عام خلکو ته دوکه ورکوي. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اکلل خبرو څخه ډډه وکړه، خو په ډیجیټلي برخه کې افغان پو هارون رشید وایي کوم کسان چې غواړي په آنلاین ډول پانګونه وکړي له پوره غور څخه د کار واخلي تر څو د غلطو کسانو فریب ونه خوري. د ښاغلي رشید په وینا کوم کسان چې غواړي آنلاین سوداګري وکړي له داسې شرکتونو سره د تړون وکړي چې ثبت او راجستر وي.
کسایی که به شکل جعلی وبسایت ها را جور میکنه بسیار زیاد
د جعلی وبسایتونو او شرکتونو یو ځانګړنه دا وی چې خلکو ته ډیر ټینګار کوي چې سوداګری ورسره وکړي، دومره ټینګار کوي چې د فکر کولو وخت هم نه ورکوي. په دې هڅه کوي چې ژر تر ژره پیسې سیستم ته ولېګول شي، ځکه هغوی سوداګری نه کوي، هدف یې د خلکو پیسې تختول وي. موږ کولی شو چې د ګوګل له لارې څخه یې معلوم کړو چې کوم اکاونټ جعلی دی او کوم اصلي. موږ کولی شو په دې برخه کې ګوګل کروم وکاروو. ګوګل کروم جعلی او مشکوک ویبسایټونه نه خلاصوي. په دې ډول له موږ سره مرسته کوي چې له آنلاین فریبکارانو څخه وژغورل شو.
تر دې وړاندې هم ځینو دوکه کارانو شرکتونو په کابل کې د بازار موندنې په نامه فعالیتونه درلودل، چې د دې شرکتونو قربانیان هم تر ډېره بریده ځوانان وو.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي کولای سي د واتس اپ لارې موږ ته پیغامونه هم راوړيږي پر واتس اپ سربیره زموږ دغه ټلیفون شمیره ته خپل پیغامونه ثبت کړئ 00 224 214 1 3. تاسو پیغامونه راوړيږي موږ به درته خبرو. اوس هم د همدې ثبت شوو پیغامونو رډل یو شمیر اورو چې لبیلابل سیمو اوریدونکو راته د خپل ستونزو په اړه پریخي.
د ننګرهار ولایت موړی کنیولې دا موږ دا پیغام لرو، که طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او کنه پیژندل کیږي باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي، سوداګریزي لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو، ډېر زیات لوګي سره مخ یو، دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو، څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو. افغانستان خلک ډېر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره د دې طالبانو سمه له داده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي، دا خو د خارج څخه کم مصرف او کم اواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نه د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي، په 300 کالداري خپل بچی ته غنم پیدا کوي، د کور نور شان پراوي، د مریض د پپو کې سپوږی نړیواله مرسته نه راسره کوي. او د افغانستان کې کم د کوکنار چې کړی کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدول یا اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خنشین ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر ریګ باندې غنم اړي د جمع خول نه نیسي، دا غنم په کاچاک بل ملکاتو ته ځي، د ته څنګه د رشوت ورکوي او پر موږ باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال دار
زنقيب الله من وادم د شاسته هلمند څخه. په هلمند ولایت په باباجی کې د ادلی ماده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي، نو زما د طالبانو د لوړپورو چرواکو څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته چې دا کومې مرستې راځي، یوه یوه بوجۍ وړه ورکوي، یوه وار یوه ډبه غوړي ورسره، ګاینې ورسره ورور چې دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هیڅ کفایت نه کوي، نو چې نو کوي شی چې ورکوي او بل دا مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201.
اوریدونکو دا د خبری مجله په بل خبری مجله کې چې په دریجه بده زما همکار سید سمیع عباس ستاسو کوربه دی.